السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره. د امریکا د لاس ویګاس په اړه هم یو رپورټ لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب امیر درته وړاندې کوي.
تړي مشه پامو کې د خبرونو سرټکو ته د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دورزنی سفر امریکا ته روان شوه. د پاکستان ولسمشر د انتخاباتو اصلاحاتي بل لاسلیک کړي او اروپای پارلمان د سګنی سخروف جایزې لپاره نوماندان اعلان کړي. د خبرونو تفصیل نن د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه محمد آصف د امریکې په دورزنی سفر روان شوی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال رډیو ته وویل چې خواجه آصف به له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او د قومي سلامتۍ له سلاحکار لیفټنن جنرال میک ماستر سره لیده کته کوي. نفیس زکریا زیاته کړه چې په دې ملاقاتونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کیږي. تیره میاشت ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او د امریکی مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ملاقات کړو او په دغه ملاقات کې هم دواړه لوري د اړیکو پر مخ بیولو باندې متفق شوو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د انتخاباتي اصلاحاتو بل لاسلیک کړی چې تر مخه اوس د یو سیاسي ګوند مشري هغه کس هم کولای شي چې د سترې محکمې لخوا نااهل اعلان شوی وي. پرون د ولسمشر لخوا تر لاسلیک کېدو وړاندې دا بل د قومي اسمبلۍ نه پاس شو. په اسمبلۍ کې چې کله دا بل وړاندې کېدو نو د اپوزیسیون غړو مخالفت کاوه او شعارونه یې ورکول چې دا بل یوازې د نواز شریف د ژغورلو لپاره منظوریږي. د یاد بل له منظورېدو وروسته نن مسلم لیګ نون ګوند پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا خپل مشر وټاکلو. نواز شریف په اسلام آباد کې کانوینسون ته د وینا پر مهال وویل
اس سے پہلے یہی قانون ایوب خان نے نافذ کیا تھا.
دی وی تر دی وڑان دی ایوب خان دا قانون نافذ کړو بیا مشرف دا کارو کړ. مونږ نن دا قانون واپس کوو. پرویز مشرف د نواز شریف د اقتدار د مخنیوي لپاره دا قانون نافذ کړو. نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې د سپریم کورټ لخوا نااهله ګرځول شو چې په نتیجه کې هغه د وزیر اعظم چوکۍ او د مسلم لیگ نون ګوان مشري پرېښي وه. د 2002 کال د انتخاباتي قانون تر مخه د عدالت لخوا نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشري نشوه کولی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خانن په مردان کې مشال لډیو ته وویل چې د پښتونخوا په زندانونو کې د قیدیانو د تعلیم او تربیه لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړی. د پښتونخوا په زندانونو کې د پروسا د ویژن 21 په نوم د غیر سرکاري ادارې په مرسته پیل شوې ده. عاطف خان زیاته کړه
چې هغې په شپږ میاشت کې د درې کالو برابر هغې ته سبق وخولی شي. دغه شانتې د میټرک دپاره په څلور کالو کې هغې میټرک کولی شي. نو چې کوم دلته زنانه دي یا نارینه دي څونه چې میل فیمیل دي هغې دپاره مونږ د تعلیم بندوبست کړی دی چې دلته اسم وخت تیریږي. نو چې څونه دغه وخت نه فایده اخیستی شي چې دلته سبق ووایي او د دې ځای نه چې بهر وځي نو چې په معاشره کې یو پازیټیو کردار ادا کولی شي.
د مردان په زندان کې په لومړۍ مرحله کې 18 زندانیانو زده کړې پیل کړې چې 2 پکې مېرمنې دي. د کراچۍ پولیسو پر ښځو د چاقو ورکوونکي کس پر سر انعام ټاکلی دی. پولیس وایي تر اوسه یې د ورته حملو 15 پیښې رجستر کړې او د حمله کوونکي په اړه معلومات ورکولو یا د هغه په نیولو کې مرسته کوونکي ته به 15,00,000 روپۍ انعام ورکوي. د کراچۍ د پولیسو ویان عادل رشید د نهې په ورځ مشال لډیو ته وویل چې د حملې یو تن کوي چې ژور زخم نه ورکوي نو ځکه یې څوک پولیسو ته راپور هم نه ورکوي. خو لا هم د دې پیښو کره لامل نه دی معلوم کړل شوی. د پولیسو د ویان عادل رشید په وینا په غیر سرکاري توګه ځینې سرچینې پر ښځو د بریدونو دا شمېره نه ښایي خو دوی سره یوازې 15 کیسونه درج شوي دي. سویډنی اکاډمۍ نن د فزیکس په څانګه کې د 2018 کال د نوبل انعام ګټونکي اعلان کړل. دا په روانه اونۍ کې د نوبل دوهم اعلان دی. په یاده څانګه کې دا جایزه سږکال امریکایي ساینسپوهانو رینر ویس، بیری بیرش او کیپ ترون ته ورکول کیږي. تیر کال د فزیکس په څانګه کې دا جایزه دریو کسانو په شریکه ګټلې وه چې ډیوډ ټولیس، اف ډونکل حالاتنی او میخایل کوسترلیټس نومېږي. سږکال د اکتوبر په دوهمه دریو امریکایي ساینسپوهانو د فزیالوژي او طب په څانګه کې د نوبل جایزه په خپل نوم کړه. د کیمیا، ادبیات او سولې لپاره به د نوبل سګنې جایزې د روانې اونۍ په اوږدو کې اعلان شي. د اقتصاد په څنګه کې به جایزه را روانه اونۍ کې اعلان شي. له اقتصاد پرته د نوبل د نورو جایزو بنسټ سویډنی کارخانهدار الفرېډ نوبل ایښی و چا چې باروت یا ډاینامایټ ایجاد کړی و. په دودیزه توګه د نوبل جایزې د دسمبر په 10 ورکول کېږي، کومه چې د الفرېډ نوبل د مړینې ورځ ده. د نوبل د سګنې جایزو انعامونه 1.1 میلیون ډالر دي. د اروپایي پارلمان غړو د روان کال د سخاروف جایزې لپاره نوماندان اعلان کړي چې پکې یو عیسوي پاکستاني آسیا بیبي هم شامل ده. نوموړي ته په 2010 کال کې د توهین رسالت د قانون له مخې د مرګ سزا ورول شوې وه. سخاروف ایوارډ د بیان د ازادۍ په څنګه کې ورکول کېږي. د اروپایي پارلمان پولنډۍ غړي انا فوتیکا د اکتوبر په 2 نېټه وویل په جیل کې د آسیا بیبي برخود او وقار د دې خبرې غوره ثبوت دی چې هغه په بدمرغه حالاتو کې هم د بشري حقونو د وقار ساتندوی ده. آسیا بیبي د مرګ د سزا له مخې 1 کال په زندان کې تیر کړي. په ستره محکمه کې د هغې د مرګ د سزا خلاف اپیل تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی دی. له آسیا بیبي پرته 5 نور کسان د سخت کال سخاروف جایزې ته نوماندان دي. امریکایي چارواکي وایي په لاس ویګاس ښار کې په ډزو د وژل شوو کسانو شمېره 950 ته رسېدلې ده. د چارواکو په وینا تر اوسه نه ده معلومه چې بریدګر سټیفن پیډک دا کار ولې کړی دی. بلخوا پولیسو د نوموړي په کور او موټر کې هم چاودېدونکي مواد او کارتوس موندلی دي. تېره ورځ چارواکو ویل چې د اتوار او ګل په منځنۍ شپه دغه برید کې لږ تر لږه 1520 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې پیښه کې 46 کلن سپین پوستي سټیفن پیډک نومي بریدګر د نیواډار اسات په لاس ویګاس ښار کې د یو هوټل له 2.5 پوړ نه په هغه میله ډزې وکړې چې د هوټل سره نږدې د کلیوالي موسیقۍ لپاره جوړه شوې وه. دا تر دې غړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال د احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاوند 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 23.80 روپۍ او 23.90 روپۍ یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.50 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او 7.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او 7.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او 7.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا په دوره روان شوې ده. د انتخاباتو اصلاحاتي بل منصوریدو وروسته نواز شریف یو وار بیا د مسلم لیگ نون ګوند مشر ټاکل شوی، خو ځینې ګوندونه د دې پریکړې مخالفت کوي.
مو خو چرته مزه سره په دې خبره اتفاق نه کړ چې سړی به نه اهل شي، هر څوک چې نه اهل شي هغه په 62 نه اهل شي یا هغه سپریم کورټ نه اهل کې هغه بیا د هغې باوجود قوم دی او پارټۍ صدر پاتې کېدلی شي.
د پاکستان قومي اسمبلی ولس ته د معلوماتو د رسائی په حق لا یو بل منصور کړی دی.
په دې بل کې هیڅ یو شی نه دی پټ پات، مثال هر شی په هر ډپارټمنټ کې د ګورنمنت هر شی به خلاص وي، لکن ټرو پراپر چینل به هغه دختی، لکن دا چې به هم نه چې مکمل ازادي وي.
په مردان جیل کې د قیدیانو د تعلیم لپاره یو پروژه پیل شوی او په کراچۍ کې د چاکوانو په ذریعه په خصوصو د گزارونو پیښې رپورټ شوی دي.
بس شاته را لا بس قرار انجلې ته وشتل لاړ او زه د بور ما په دې په قرار دی د تر بیردل نه وو نه چیش وو الک وو شاف خو الک معلومه دي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورته د خبرونو لمړي ریپورت طرف ته. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا په 2 ورځنۍ دوره روان شوی دی. په دې 2 ورځنۍ سفر کې به خواجه آصف د امریکا خارجه سکرتر د کامی سلامتی مشیر سره ملاقاتونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې ملاقاتونو کې به په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کیږي. تفصیل د رابی اکرم خان نورو.
نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف د امریکای په دوه ورځنی سفر روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تر مخه چې خارجه وزیر خواجه سیف په خپل امریکایي هم منصب ریکس ټیلرسن سره ملاقات کوي او په دوه اړخیز اړیکو به خبرې کوي. د ایجنډې مطابق د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف به د کامی سلامتی مشیر میک ماستر سره هم ملاقات کوي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په موقع د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پنس ملاقات شوی وو چې پکې دواړه خیس اړیکې مخ په وړاندې په وړلو اتفاق شوی وو. د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي په لړ کې د ملاقاتونو کې د وخت اخیستو په اړه خبرې کېدی شي.
دا خلق دی دے خلاف صفا منتو خواهی او پاکستان با زیادنا داوی کیای یا دا کداوی چی دارو شدل تنا دا خوارو خبر نشا خدا اومنی که آو شده خمون عمل چه کونو آئی چه بلگ وقت لگی نو امریکی که دیشی آوی چی دا تکر میس کیو که دو میسی کیو که زیاد وقت ما کالو نشی با کوله نو اس کدای زمینه چه عملو کی ویرد بم کامیاب شی خو عمل بخکاری نو اس آغا پاکستان منلے کی نشی منلے منی نمانی سمر پھارا پوری منی امریکا سمر کرمینس کی دابا وقت خواهی.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا سیمې افغانستان په اړه نوې پالیسي اعلانولو پس د کړکیچ ښکار شوې دي. په خپل خطاب کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو د لرلو تور لګولې وو کوم چې پاکستان رد کړی وو. خو بلخوا تیره میاشت په امریکا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف ویلي وو چې وسلواله ډله حقاني شبکه او د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید یې پر هیواد بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره دی پاکستان ته وخت ورکړی شي.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د مسلم لیگ نون ګوند مشر ټاکل شوی دی. نن د مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت نواز شریف وویل چې هغه د پوځي واکمنو هغه قانون ختم کړی دی کوم چې د سیاسي حکومتونو پر ضد وو. په دې اړه تفصیل د رفت انجم په ریپورت کې اورو.
د مسلم لیگ نون ګوند جنرل کونسل غونډه کې نواز شریف بغیر د مقابلې د خپل ګوند مشر وټاکل شو. د کوم باقاعده اعلامیه بچی الیکشن کمیشن جاری کوي. نواز شریف بیا د ګوند مشر جوړولو په لړ کې پاکستان مسلم لیگ نون ته دا خبرنامه خطاب وو چې د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 تر لاندې یو نا اهل تن د ګوند مشر نشو جوړی دی. د سل لپاره چې تیر ماښام به قومي اسمبلی کې انتخاباتي بل 2012 منظور کړی شو. د سپه چې نواز شریف د ګوند مشر جوړېدو جوګه شو. د جنرل کونسل غونډې په موقع نواز شریف په وینا کې وویل چې هغوی د واکمنو هغه قانون ختم کړو کوم چې سیاسي حکومتونو پر ضد او په خصوصي توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرل پرویز مشرف په دور کې د دلیل قبول لپاره جوړ کړی شوی وو.
لدی وړاندې دا قانون جنرل ایوب خان نافذ کړی وو. بیا جنرل پرویز مشرف دا قانون راوستو. مونږ دا قانون هغو ته بیا واپس کړو. جنرل پرویز مشرف دا قانون ځکه نافذ کړی وو چې زما مخه ونیسي.
نواز شریف زیاته کړه چې په پاناما کیس کې هغه بغیر د څه ثبوت نه اهله ګرځول شوی دی. خو د پاکستان ولس اوس هم دغه په شا ولاړ دی او په بیا بیا به د مشرې لپاره ټاکي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د ګل پروز د پاکستان قومي اسمبلی نه منظور شوی د انتخاباتي اصلاحاتو بل کال 2012 لاسلیک کړی سته چې اوس قانوني حیثیت ترلاسه شوی. د نوي انتخاباتي قانون تر لاندې د پارلمان یو غړی د 15 کالونو زیاتې مودې پورې نا اهله نشي ګرځولی کېدی او د عدالت لخوا یو نا اهله ګرځول شوی تن د پارټۍ مشر جوړېدی شي. خو خوا مخالف ګوندونو د الیکشن قانون 2012 په هغه برخه نیوکې کړې دي په کوم کې چې ویل شوي چې یو نا اهل تن د پارټۍ مشر جوړېدی شي. د مخالف ډلو په وینا چې حکومت دا بل وزیر اعظم نواز شریف نه اله ګرځېدو پس یو واري بیا د پارټۍ سره د جوړولو لپاره معرفي کړې دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وایي چې که حکومت پوځي واکمنو قانون لرې کولو نو په آرټیکل 2 او 3 کې نور هم داسې نقطې دي چې د لرې کولو دي.
دا اوسم پاره کشته دی وخت کې دا ترمیم کول یا دا لږ کول دا مناسب نه و. لږ احتیاط کول پکار دی او چې دا شی صورتحال جوړ شي نو دا غي نقصان ټول سیستم ته او شي.
د جماعت اسلامي ګوند قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله مشال لړیو ته ویل چې یاد قانون او په هغه کې ترمیم کول کې شکونه په اړه حکومت دوی په اعتماد کې نو وغستي.
موږ خو د کمیټې ممبرانو په هغه وخت دا خبره موږ ته ول نه کوله چې دوی په کنسنسس باندې په مشاورت باندې دا کار شي. چرتم نه سره پدې خبره اتفاق نه کړی چې سړی بنا اهل شي او سړی هر څوک چې نه اهل شي هغه په 62 نه اهل شي یا هغه سپریم کورټ نه اهل کې هغه بیا د هغه باوجود هم دی او پارټۍ صدر پاتې کېدای شي. دیو خو یو قسم دا ډیلیبریټلی یو دغه کړه د شهره مونږه په اعتماد کې دا نه اورېستي.
واضح دی چې سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو کیس کې نواز شریف نه اهل کولو پس د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 تر لاندې نواز شریف د ګوند صدارت د څوکې نه هم استعفا ورکړی و. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان قومی اسمبلی ولستا د معلوماتو د رسایې پاړه یو بل منصور کړی دی. د حکومتي چارواکو تر مخه اوس به ولس کولی شي چې د سرکاري ادارو معلومات په لسروسو کې ترلاسه کړي. کارپوهان وایي باید د دې قانون په اړه ولس ته پوها ورکړل شي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د ګل پورس د نورو بیلونو ترڅنګ معلوماتو ته د رسایې بل هم قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شو، د کوم چې منظوري ورکړې شو او د صدر ممنون حسین لخوا لاسلیک کول وروسته به دا د قانون برخه جوړ شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند منتخب پارلماني استازي قهار ودان مشال ریډیو ته وویل چې د بل منظورولو مقصد اولس ته خپل آئینی او قانوني حقونه ورکول دي. د نوموړي وینا وه
نو هغه پرون دا بل پاس کی او دا ډیر ښه بل وی. او په دې بل کې هیڅ یو شی نه دی پټ پات. مثال هر شی په هر ډپارټمنټ کې د ګورنمنت هر شی به خلاص وي، لیکن ترو پاپر چینل به هغه د خکې، لیکن دا چې به هم نه چې مکمل ازادي به په دې بل کې د دې ګډ شان خیال ساتل.
د ذکر دا چې د اگست په 28مه سېنات هم د یاد بل منځوري ورکړی و. د کم اورستو چې د اطلاعات او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب مطبوعاتو ته وویل چې د بل لارې عام اولس سره سره خبريالانو لپاره به هم معلوماتو ته رسائی اسانه شي. خو په پاکستان کې د مطبوعاتو روزنې لپاره کار کوونکي ادارې آئی ایم ایس په پاکستان کې مشر عدنان رحمت وایي چې د عام اولس په شمول خبريالان هم تر دې دمه د دې قانون په حق له زیاته پوهه نه لري. نو حکومت لا پکار دي چې د قانون په حق له دې اولس ته خبرتیا ورکړي.
قانون کا اصل مقصد ہے عوام کو امپاور کرنا.
د قانون اصل مقصد اولس ته توان ورکول دي، داسې هغوی ته پته ولګي چې د ټیکس پیسې چرته او څنګه خرچېږي. نو د حکومت باید اولس پر دې خبر کړي چې دا قانون جوړ کړی شو څنګه دوی کولی شي چې استعمال یې کړي. لکه څنګه چې د پاکستان د آئین په 19مه ماده کې اولس ته د معلوماتو ته د رسایي حق ورکړل شوی دی، نو پر حکومت دا ذمہواري راځي چې اول د خپلو افسرانو روزنه وکړي او ورسره د رسنیو له لارې خلک خبر کړي شي.
د یادونې ده چې اولس ته معلوماتو ته رسایي په حق له قانون دا مهال په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې عملی دی. په سند صوبه کې د عملی کېدو په پړاو کې د خلبه د مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه دا قانون جوړ نه کړی شو. په 2014 کال کې خیبر پښتونخوا حکومت یو کمیشن جوړ کړو چې کار یې د ټولو ادارو څارنه کول دي چې دوی اولس ته معلومات په سمه توګه ورکوي او کنه، او که د چا کومه ګیله وي چې هغه لری کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسوره په مردان چل کې د قیدیانو د تعلیم لپاره د سپیډ لټریسی په نوم پروژه پیل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د قیدیانو د تعلیم لپاره به د صوبې په نورو جیلونو کې هم دغه ډول پروګرامونه پیلوي. د سلان یوسفزی په ریپورت کې تفصیل اورو.
مردان جیل کې د قیدیانو یا بندیانو د تعلیم پروژه صوبایي حکومت د ویژن 21 په نوم د یو غیر سرکاري تنظیم په مرسته پیل کړی ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ د دوی حکومت په جیلونو کې د لوبو او صحت اسانتیاو ته هم پام کوي.
جیلونو کې مونږ لومبه په پېښور جیل کې شروع کړو، بیا په مردان جیل کې شروع کړو. چې کوم قیدیان دي دا غي د پاره اکسلریټډ لرننګ پروګرام دی چې غي په شپږ میاشتې کې د درې کالو برابر اغي ته سبق وخوي. دغه شانته د میټریک لپاره په سلور کالو کې اغي میټریک کولی شي. نو چې کم دلته زنانه دي یا نارینه دي، سونه چې میل فیمیل دي، اغي د لپاره موږ د تعلیم بندوبست کړی دی چې دلته اسیم وخت تیریږي. نو چې سونه دغه وخت نه फायदा غشتي شي چې دلته سبق وای او د دې نه چې باروزی، نو چې په معاشره کې یو پوزېټیو کردار ادا کولی شي، که څو خپل څه کاروبار کوي، که خپل څه نوکری کوي، که هر څه شي، نو چې کم اس کم تعلیم وته ملاو شي.
مردان جیل کې اتوش په تو بندیانو په لومړی مرحله کې زده کړې پیل کړې دي چې پکې 22 خځې زده کوونکې دي. د مردان نفاست چې په 25 کاله بند محکومه ده وایي چې بهر یې تر لسم جمعه ته تعلیم کړی دی او اوس به په جیل کې خپل زده کړې په مخ کې بیایي.
د تعلیم د کمی د وجې زموږ په ملک کې ډېرې زیاتې خرابیانې دي. ډېر زیات کمی ده زموږ سره د تعلیم، او په جیل کې تعلیم شروع شو. دا یو ډېر زیات ښه سټیپ دی د حکومت. دې لپاره موږ ډېر زیات شکر گزار یو. انشاءالله دا خلک چې بارو زی دوی به یو ښه شهري، یو ښه پاکستانی جوړیږي. او موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو د دې محکمې.
د جیل په دې سکول کې استادان هم بندیان دي او ورته 15,000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي. د رسالپور 25 کلنې مهوش جمال په ساینس کې تر 14 جمعه زده کړې کړې دي. په 25 کاله بند محکومه ده او اوس په مردان جیل کې ورته د استادې نوکری ترلاسه شوې. دا وایي چې د تعلیم په وجه یې په جیل کې هم ژوند له نورو بندیانو ښه دی او ځکه د جیل نورو ملګرو ښځو ته هم لیک لوست ورخایي.
دا دی لپاره ډېر زیات ضروري دی څنګه چې لکه دی چرته ځي نو هم دی ته پوسونه کوي چې دا کم ځای دی دا کم ځای دی، دی له وکالت نامه راشي نو دی ته پوس کوي چې دا چا را لېږلی، دی ورکه څه نوم لیکلی دی. موږ چې دی له تعلیم ورکو نو انشاءالله دی به دونه شي چې دی به بیا چا محتاج بنی، دی به پخپل ارسه پڑھولی شي لیکلی به شي او ارسه به بیا پخپل پیجنی.
د تعلیم وزیر په مردان جیل کې د بندیانو لپاره د لایبرری جوړولو هدایت هم جاری کړی دي. خو لا د صوبې په نورو ډیرو جیلونو کې د تعلیم کتابونو او د ذهني او فکری روزنې اسانتیاوي نه دي موجود. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خالی پورس کابل ته تللی او هلته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور افغان حکومتي او امنیتي چارواکو سره د هیواد او سیمې په امنیت خبرې کړې دي. دا چې د پاکستاني او افغان چارواکو دغه لیدنې او خبرې به د افغانستان د سولې او سیمې د امنیت ښه کولو چارو ته ګټه ورسوي او کنه دا به د فرخنده اسد په ریپورت کې وورو.
په کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو مرکز مشر حلیم الله کوثری د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان باید د افغان حکومت او ولس د باور ترلاسه کولو لپاره نه یوازې خبرې وکړي بلکې له عملي کاره دا وښایي چې دغه هیواد د افغان جګړې لپاره سیاسي حل سره اتفاق لري.
د پاکستان لپاره کابل تر هغه د هغه فشار کارندوی دا چې د امریکا د ستراتیژي نه بعد پاکستان باندې راغلی دی. افغانان خو اوسه پورې په پاکستان باندې اعتماد نه لري، تر ډېره هغه پورې دې مطمئنه نه دي چې رښتیا به پاکستان د سولې په پروسه کې کومک وکړي. صرف وادې تر اوسه پورې شوي دي او دا وادې ډېر وخت شوي دي، تېر شوو کلونو کې شوي دي. اوس وخت دې ده چې په عمل کې دا وښودلی شي چې رښتیا هم پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي او د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ سوله وشي.
د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود بیا وایي افغانستان هم غواړي چې د پاکستان سره اوس په ګډه د دغه شخړې یو حل ته لاړ شي.
زما په فکر دا ملاقات یو ډېر ښه پرمختګ دی او تاسو به وګورئ چې د دې نه به په هره کچه ګټه ورسیږي. زما په فکر اوس د افغانستان هم دا کوشش دی چې د پاکستان سره خپلې اړیکې خیکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی سو واره په دې خبره ټینګار کړی چې سوله دوا محور لري، لومړی پاکستان سره او بیا له طالبانو سره بین الافغانی سوله چې دغه هیواد او د سیمې امنیت لپاره یوازینی حل هم دی. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز استاد ډاکټر سرفراز خان وایي باید د پاکستان او افغانستان د ولسي حکومتونو ترمنځ هم په سیاسي حل زیاتې خبرې وشي.
سنجیدګي دی لخکاری چې سر لخکر ترې دی او خبرې ترې کوي، مطلب دا دی چې که سیاسي حکومت خبره کوي نو هغې سره د سر لخکر خبرو اهمیت هغې نه کافي زیات دی. نو اصلي خبرې خو چې هغې نه کمې راوځي چې کم کم خبرو باندې اتفاق را اصولا پاکستان کے دن سیاسی خریداری اداد پاکستان مفاد کی امداد کی افغانستان کے امن نہیں وڑی جی کا افغانستان کے امن نہیں پاکستان کی امداد امن نہیں.
د افغانستان د جمہوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د پوځ مشر د افغان ولس مشر سره په لیدنه کې د تراګری په وړاندې د رښتینی مبارزې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د کراچۍ پولیس وای دا غتن پلټه کې دی چې په خار کې په خصو د چاکو گزارونو لپاره تورن دی. د پولیسو په وینا دی تن تر دې دمه په ګلستاني جوهر سیمه کې په 500 خصو باندې گزارونه کړی دي. بل لور ته د پیخي یو ښکار شوی فهم النساء مشال ریډیو ته ویلي دي چې د رستیو کې د مخامې روانه وا چې په موټر سایکل سپور یو لک په د چاکو گزارو کړ. تفصیل د محمد عمران پر رپورٹ کې اورو.
فهم النساء چې د خار ګلستان جوهر په بلاک نمبر 12 کې اوسیږي
او د کوټې سره تعلق ساتي. وایي چې دوی هر ماخام د کور سره نږدې یو پارک ته د ساتیری لپاره ځي. د ستمبر پر 25مه نیټه چې دوی ماخام هم په دغه ځای کې روان وو، په موټر سایکل سور یو هلک راغی او پر دوی یې گزارو کو. د کوم له کبله چې 14 کلنه لور زارا ژوبل شوه او دا له هغه گزاره بچ شوه.
بس شاته رااله، بس قرار انجلې ته وشتله لاړه. و زه د ګورم هغه دی په قرار ځي، د سره بیردل نه وو نه چی شو څه مسله و ماته نه معلوم. خو هغه ساتي خپل لور
مشال ریڈیو ته ویل چې خور یې پر غسبخه لګیدلې او د په خیال دا گزار پر هغه اله شوه چې کاغذ پرې کوي. د فهمونسا او زارا دا پیخه د ستمبر پر 25مه را منست شوی و، خو راپور یې پر 28 ستمبر درج کړی شوی. پر زنانو د گزارونو دا پیخه ټوله د خار په ختیځ ضلع کې را منست شوی چې تر دې د مې د پولیسو تر مخه شمیره 15 خودل کیږي. د خار د پولیسو ویان عادل رشید وایي چې دا هر څه یو تنکی چې جوور زخم نه ورکي، نو ځکه څوک پولیسو ته راپور هم نه ورکي. خو لا هم د دې پیښو کوم لامل نه دی معلوم کړی شوی.
دا کوم پر چاړه گزار نه دی، بلکې پتا دی کې لکه څنګه چې څوک هسه سپری کوي د دې ډیر لاملونه کې دی شي، او تر څو چې هغه ملزم نه ونیول شوی تر هغه هیڅ نشي ویل کېدی. دغه زخمونه ژور نه دي، نو ځکه څوک راپور هم نه درج کوي. چې کله پولیسو ته کوم خبر ترلاسه شي، نو هغوی په خپل ځی او راپور لیکي.
ددی پیخو لونه زیاتو شو، خو لا هم ملزم نه دی نیول شوی، او د سند صوبې د پولیسو لخوا په دې پیښو کې ککړ تن په نیولو کې مرسته کوونکو لپاره د 5,00,000 روپو انعام اعلان کړی شوی. د کراچۍ پولیسو د ویان په وینا چې په غیر سرکاري توګه ځینې ټي وي چینلو پر زنانو د بریدونو دا شمیره نه ښودلې، خو دوی سره یوازې د 15 زنانو راپورونه درج شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبري جنسي د صحت محکمې چارواکو ویلي چې په جمرود او باړه کې هم یو شمېر کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې ده. دا چې د جنسي صحت محکمې تر اوسه له ډینګي ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت لپاره کوم ګامونه پورته کړي او د سیمې خلک یې په اړه څه وایي، د فرهاد شینواري په ریپورت کې به تفصیل وورو.
د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په جمرود او باډه کې خوښه شپږ دېرش کسانو کې د ډینګي ناروغۍ تصدیق شوی دی. دوی وایي په دې کې زیاتره کسانو ته دغه ناروغي په پېښور کې لګېدلې ده، او د دغې ناروغۍ نه متاثره شوي اکثره کسانو پېښور روغتونونو ته مخه کړې ده. خو دلته دوی هم ورته د جمرود په مرکزي روغتون کې خپل انتظامات برابر کړي دي. د خیبر جنسی د صحت محکمې یو مشر افیسر ډاکټر اورنگزیب مشال ریډیو ته وایي چې دوی د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی.
اوس پر خدا چې سپری شوی دی دلته په دل سره موږ سره واټ شته دی که نه، دوی لپاره موږ سپیشل کړی دی که نه، لکه نیټس ورسره او فیمیل میل دواړه سټاف شته دی که نه، او بیډس تقریبا موږ سره تیار وي که نه. سور دې مخکې موږ سور کمر کې کیمپ وکړو، ډېر سکریننګ پکې وکړو، نو پکې یو هنر راووتلو.
نوموړي د احتیاطي تدابیرو په اړه وویل،
مچردانی استعمالول، نیټس لکه ماشه چې جوخ نه درته راځي کنه، دارو چې لکه مزبل شوله یا نورا لوینډا ساشه پوډې شوله، دا چې ولګي دا سره مسکیټو نه راځي کنه. دین علاوه سپری لوګای کنه، او د په لوګي کې ها دنه سپری مسکیټو چې کله مړوي کنه هغه سپری ها شوي کنه، او دین علاوه چې کوم اوبه وی کنه فریش او تازه اوبه دغه سمره ریزروایر دی کنه، دلیا پټول لې ختم کول کنه، لکه ټینکی وی یا ډرم وی یا ټرونه وی لبدی کې اوسه اوبه صفه اوبه شوي، او دا چې اوپن ایر کې تازه فریش اوبه شوي دا لرکول پکار وی.
مرود حاجی ظاهر پردای وای چې د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره دی کوټلی ګامونه پور تکړې شي.
یاره اوس داسې مریږي چې بالکل آر سړی بهر نشي وتاي، چې نه سنه چې اوس ډنکی نه کور نه بهر هم نه وځي، ډیر خلک سه ری دي.
او د جمرود یو بلتن حاجی محمد وای،
نو خو چې ډیر په یاره کیږي ځکه چې تبي نیوی نی ولا خلاص یا بلاز مو خپل مسه درې وار راوړلو چې شونه مې ولا وکړل، یو راپورټ خراب راکړل بل چې نه ټیک دی مو شپ خبر ډار ور سره کوز می یوړو، و دا چې دغه روغدان داسې وشي چې هسپتال کې بجلی چالو شي نو ټیشونه خو کم نس کم کیږي تسلی بخښ.
د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دې ورستو کې د فاټا سیکټریټ چارواکو د جمرود روغتون دوره کړې ده، او دلته به د داسې وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی مرکز جوړوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو. اوریدونکو مشال لډیو تاسو ته په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
نن جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې په پیښور کې د پاټا د اصلاحاتو په اړه یو ټولګندیزه غونډه را بللې وه چې پکې په متفقه ډول د مرکزی حکومت نه غوښتنه وشوه چې 2013 کال له ټول ټاکنو وړاندې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د انتخاباتي اصلاحاتو بل لاسلیک کړی چې تر مخه اوس د یو سیاسي ګوند مشري هغه کس هم کولی شي چې د سترې محکمې لخوا نااهل اعلان شوی وي. د دې قانونه په ګټې اخیستو نواز شریف نن یو وار بیا د مسلم لیگ نون ګوند مشري خپله کړه. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان نن په مردان کې مشال لډیو ته وویل چې د پښتونخوا په زندانونو کې د قیدیانو د تعلیم او تربیې لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د پښتونخوا په زندانونو کې دا پروسه د ویژن 21 په نوم د وی غیر سرکاري ادارې په مرسته پیل شوې ده. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د امریکې په دورځني سفر روان شوی دی. نوموړی به په دې سفر کې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او د قومي سلامتۍ له سلاحکار جنرال مکماستر سره لیده کاته او په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. د اروپایي پارلمان غړو د روان کال د سخاروف د جایزې لپاره نوماندان اعلان کړي چې پکې یو عیسوي پاکستاني آسیا بیبي هم شامله ده. نوموړي ته په 2010 کال کې توهین رسالت د قانون له مخې د مرګ سزا اورول شوې وه. سخاروف ایوارډ د بیان د ازادۍ په څانګه کې ورکول کیږي. سویډنۍ اکاډمۍ نن د فزیکس په څانګه کې 2010 کال د نوبل انعام ګټونکي اعلان کړل. دا په روانه اونۍ کې د نوبل دوهم اعلان دی. په یاده څانګه کې دا جایزه سخ کال امریکایي ساینس پوهانو رینر ویس، بیری بیش او کیپ ترون ته ورکول کیږي. او د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او دغه هیواد د پوځ مشر جنرال جوزف ډنفرد نن د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضریږي او د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په حق لورته معلومات ورکوي.
لند خبرنم د نجیب امیر نواری د لوریدونکو اوس با د رفت انجم نوارو چې پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
مشرق ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې ملاقات کړی. چرته چې دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو شعبو کې مرستو لپاره ټاسک ډلې جوړول یقینا یو ښه ګام دی. ادارې وایي چې قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې تللي پلاوی ویلي چې اسلام آباد د ترهګرۍ په لړ کې کوششونو کې د افغانستان مرسته کولو ته تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکا سره ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې پالیسۍ اعلان کولو پس دا د پاکستان یو اعلی چارواکي لومړی دور دی. ادارې لیکي چې د دې اهمیت ځکه هم زیات دی چې دواړو ملکونو مذاکرات کول غواړي. ادارې وایي چې تیر کال 2014 کې پخوانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره کړې وه. د هغې پس د قومي اسمبلی سپیکر په مشرۍ پارلماني پلاوی د کابل په دوره تللی وو او افغان قیادت سره یې لیده کاته کړې وو. خو د افغانستان هیڅ یو سیاسي عسکري پلاوی په دې نږدو کې د پاکستان یو دوره نه ده کړې. ادارې زیاتوي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ د معاملاتو ښه کولو په مرستو اتفاق کیږي نو دا یو ښه ګام دی او د اوسني ملاقات نه پس به په معاملاتو کې ښه والی راشي. امریکا او نور نړیوال ملکونو ته هم د دواړو ملکونو ترمنځ مصلحت لپاره خپل کردار لوبول پکار دي. آج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې سیاسي هلو ځلو او معاشي غیر ثباتي لوجه یو ځل بیا حکومت د پټرولو او ډیزلو قیمتونو زیاتولو اعلان کړی دی. دا یوه چې د حکومت لخوا جاري شوي اعلامیې مطابق پټرول او ډیزل 2 روپۍ او د خاورو تیل 4 روپۍ لیټر ګران شوي. ادارې په وینا چې د پټرول او تیلو قیمتونو په داسې وخت کې زیات کړی شوي چې په مارکیټونو کې لوړاندې د سبزیانو زیات قیمتونو لوجه ولس د مشکل سره مخ دی. ادارې لیکي چې ملکي معیشت د ډېرو چیلنجونو سره مخ دی. بهر ملکي قرضې د ملک معیشت لوی بوج دی. یو بل رسپانه جام په دې اړه خپل ادارې کې لیکي چې د تیلو قیمتونو زیاتولو مخکې حکومت ته د مارکیټ جاج اخیستل پکار وو ځکه چې کوم د خوراک څښاک سیزونه ګران وو هغه به اوس د پټرولو قیمتونو زیاتېدو له وجې یو په دوه ګران شي او شتمنو ته خو نه خو عامو غریب ولس ته به ترې زیات زیان ورسي. حکومت ته به په دې اړه په فوري توګه او مؤثره ګامونه پورته کول وي.
ډیپلومټ مچلې د منسنی ختیس لپاره د پاکستان په پالیسۍ لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وايي پاکستان نه غواړي د سعودي عرب او ایران په شخړه کې فریق جوړ شي او لوجه په هواد کې د فرقایز تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یوې اعلامیه کې ویلي د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د شام جګړې ته افغان کډوال ماشومان لیږي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د هارون بچان اورو.
د ډیپلوماټ مجلې لیکنه وایي د منځني ختیځ لپاره د پاکستان پالیسي تر ډیره د سعودي عرب او ایران د دښمنۍ په نتیجه کې د پیدا کېدونکي فرقیز تاوتریخوالي له اغېزو څخه د هغې هیواد ژغورل دي. پاکستان یو سنی اکثریتي هیواد دی چې د شیعه وګړو شمیر یې شاوخوا 40% ته رسیږي. تر ایران وروسته پاکستان د نړۍ دویم غټ هیواد دی چې د شیعه مسلمانانو نفوس پکې زیات دی. پاکستان د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي او د یو بل د وژلو پیښو یوه سابقه هم لري. د لیکنې تر مخه پاکستان له همدې کبله نغواړي د سعودي او ایران په دښمنۍ کې د یوه فریق په توګه مخته راشي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خبره کړې یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک هغه هیواد ته کډه شوي افغان ماشومان تربیه کړي او سوریې ته یې د جګړې لپاره لیږلي دي. د دې سازمان په وینا افغان کډوال ماشومان چې حتی 44 کلن هم پکې شامل دي د ایران ملاتړ لرونکي د افغانانو له یوې وسلوالې ډلې سره یو ځای په سوریا کې جنګیږي. دا سازمان زیاتوي نړیوال قانون تر 45 کلونو د کم عمر ماشومانو په شخړو کې کارول منع کوي او دغه کار یو جنګي جنایت بولي. د منځني ختیځ لپاره د هیومن رائټس واچ مشره سارا لی ویټسن د ایران پر حکومت غږ کړی چې په جګړو کې د ماشومانو له کارولو ډډه وکړي. هغه افغان ماشومان چې د سوریې جګړې ته لیږلي بیرته ایران ته ورولي. نوموړي زیاته کړې پر ځای د دې چې ایراني مقامات له افغان کډوالو ماشومانو ناوړه استفاده وکړي د ماشومانو د حقونو حفاظت دي وکړي او د جګړې لیکو ته د افغان ماشومانو د جلبولو ذمہوار کسان مجازات کړي.
دا هارون بچا د امریکا په لاس ویګس ښار کې د خونړې پیښې تر شا د لاس لرون کې تن هدف تر اوسه نه دی سرګند شوی، خو د برید کون کې په کور او گاڑی کې چاودیدون کې مواد تر لاسه شوی دی. په لاس ویګس کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه په شوی برید کې د وشل شو شمیر 950 ته رسیدلی ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت تفصیل درته د یوې لنډې د میروست وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا په لاس ویګس ښار کې د خونړې پیښې تر شا د لاس لرون کې تن هدف تر اوسه نه دی سرګند شوی. پولیس چارواکو پرون ویل په لاس ویګس کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه په شوی برید کې د وشل شو شمیر 950 ته رسیدلی دی او د برید کوونکي په کور او گاډی کې چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه ناوخته د سټیفن پیډوک په نامه یو تن د مینډلې بے هوټل 2 منزله د اټوماتیک وسلې په ذریعه د موسیقي پر یو مجلس ډزې پیل کړې. پولیس چارواکو ویلي د 45 کلن تن له ځان وجنې وړاندې تر ډېره وخته پورې په خلکو ډسې کولې. د چارواکو په خبره په هغه کمره کې چې د وسلوال مړې پکې موندل شوې دي 12 ټوپکې د دوی لاسونو ته ورغلي دي. د امریکا پولیسو دا د هیواد په تاریخ کې د خلکو په ډسو د وژلو یو لویه پیښه یاده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا پیښه یو شیطاني عمل دی چې د غم پر مهال یې ټول هیواد یو ځای کړ. ولسمشر ټرمپ زیاتوي د اکتوبر په 14 نیټه به لاس ویګس ته سفر کوي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د پیښې ذمہواري منلې ده او ویلي دي چې برید کوونکي 100 میاشتې وړاندې اسلام قبول کړی و، خو د دې خبرې کوم ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي. بلخوا د امریکا استخباراتي ادارې FBI ویلي برید کوونکي له کومې نړیوالې وسلوالې ډلې سره اړه نه لرله. د برید کوونکي سټیفن پیډوک رور اریک ویلي نوموړی 1 کروڑ پتی وو او په کیسینو کې به د جوارې پر وخت ډېرې پیسې لګولې. اریک پیډوک په فلوریډا کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې رور یې ولې په خلکو ډسې وکړې وویل په دې اړه نشي ویلی. تر دې وړاندې د 2014 کال په جون میاشت کې هم د فلوریډا د اورلانډو ښار په یو نایټ کلب کې برید شوی و چې پکې 9 کسان وژل شوي وو، خو د لاس ویګس د برید شمیر تر دې زیات دی. د اورلانډو په نایټ کلب د حملې ذمہواره تن له داعش سره بیعت کړی و او وروسته بیا داعش هم د دغه برید ذمہواري منلې وه.
د مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4 نیمو بجو.
د امریکا د حکومت دوه تر ټولو جګپړي پوځي چارواکي جیمز میټس او جوزف ډنفورډ بنن کانګرس ته د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوي ستراتیژۍ د غیظ پړه معلومات وړاندې کوي. امریکایي او افغان چارواکي پر پاکستان سنو وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي، خو پاکستان دغه تورونه بې ځایه بولي وایي چې په خاوره د فعالو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به نن سه شنبه د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د یو شمېر غړیو ګډې غونډې ته حاضر شي او د افغانستان په اړه به د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ او پلویه کې د سیمې پر ثبات د هغې د اغېز په اړه خبرې وکړي. ماتیس به د متحدو ایالتونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورس سره یوځای د امریکا د صنایعو او استازو جرګو د پوځي خدماتو د کمیټو غړیو ته تر اوسه پورې په دې ستراتیژۍ کې د پرمختګ او په مقابل کې د ستونزو په اړه خپله ارزونه وړاندې کړي. ماتیس تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ له هندي او افغان چارواکو سره د خبرو لپاره سیمې ته سفر وکړ. د دې ستراتیژۍ پر اساس امریکا 2000 نور سرتیري افغانستان ته لیږي. ماتیس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل: زه اوس نه غواړم چې د مشخص شمیر په اړه څه ووایم. له امریکایي پوځیانو پرته د ائتلاف نور ځواکونه هم شته چې افغانستان ته راځي. نه غواړم چې دښمن ته ووایم چې موږ دقیقا څه کوو، خو اصلي خبره د دې یقیني کول دي چې ستاسو د ځواکونو پر ضد د جګړې په میدان کې د طالبانو د هلو ځلو په وړاندې برلاسه شو. تر کومه ځایه پورې چې له پاکستان سره تړاو لري موږ به پاکستان وڅارو چې څه کوي، له پاکستان سره به وشخیږو. دا په یوه بنۍ کې دوهمه استماعي غونډه ده چې لوی درسیز جوزف ډانفورد پکې ګډون کوي. د تیره اونۍ د سنا جرګې غړیو ته توضیحات ورکړي وو. ډانفورد وویل امریکایي پوځیان په افغانستان کې د انتقال په حساس پړاو کې دي، خو د ولسمشر ټرمپ نوې تګلاره پر پوځي چارواکو محدودیتونه لرې کوي او همداراز د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي د هغوی د شمیر لپاره ټاکل شوی محدودیت پای ته رسوي. د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې ماتیس افغانستان ته د 3500 امریکایي پوځیانو د لیږلو امر لاسلیک کړ چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 2000 اوړي.
د اسمت سروان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې لډيري مودې راهیسې د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې دي. افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پوری کوي، خو اسلام آباد د تورونه ردوي. د پاکستان خبریدونکو انګریزي ژبې رسپانه ډاون لیکي چې تورونه او بد اعتمادیو په دې حال کې کابل ته د پاکستانی پوځ د مشر سفر ډېر ګټور ثابتېدل شي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې سنې نورې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر په لومړۍ نیټه کابل کې پر امنیتی چارو خبرې وکړې. ډان ورسپانه لیکي چې دا ملاقات د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سم لار بیولو لپاره مهم او ضروری و. د ورسپانه په وینا تر ټولو ښه خبره ده چې دا سه ښکاری چې دواړو خواوې له کړو خبرو مطمئنه او د خو پایلو په تمه دي. د سپتمبر په میاشت کې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. ډان ورسپانه ویلي په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي حالات ښه نه دي، د جنرال باجوا او ولسمشر غنی ملاقات له دې کبله هم مهم دی چې دوی نیغ په نیغه د یو بل سره خبرې وکړي. په لیکنه کې ویل شوی چې که څه هم د افغانستان مسله رښتینی سیمه ییز حل ته ضرورت لري، خو دا هم باید هیر نه شي چې کابل او اسلام آباد دی تر ټولو ډیر په تماس کې ووسی. په تیرو وختونو کې افغان او پاکستانی مشرانو ویلي چې دوی باید ښې نتیجې لرونکي خبرې سره وکړي. په پخوا وختونو کې ملاقاتونه شوي خو بامانه مذاکرات نه دي شوي. ډان ورسپانه لیکلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځکه خبرو نتیجه نه و ورکړي چې د تورونو لګولو یې مخه نیولې ده. همداراز لنډمهاله هدفونو د اوږدمهاله حل لارو لپاره خندونه جوړ کړي. له همدې کبله د دواړو خواو چارواکي پر یو بل باور نه کوي. په لیکنه کې بل شوی چې پاکستان په دې وروستیو کې وړاندیز کړی چې د تشدد کمول لپاره د لومړیتوبونو یو لیست جوړ کړي، خو ورسپانه زیاتوي چې افغانستان دې وړاندیزونو ته ځکه ډېر پام نه دی کړی چې پاکستان د یو شریک پر ځای د سولې لپاره خنډ اچونکی بولي. خو اوس چې جنرال قمر جاوید باجوا په خپله کابل ته لاړ، نو د ورسپانې په وینا کې د شي د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ باور پیدا شي. دا نورسپانه دا هم ویلی چې افغانستان کې د سول لپاره د پوځي همکاریو ترڅنګ د اسلام آباد او کابل ملکی سیاسي او تجارتی اړیکی په خیدل هم ډیر ضروری دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د کمیونټی سکولونو اتحادیه وای د محل د سیمې سلګونو کمیونټی سکولونه بند پراته دي. د دې اتحادیه په وینا د ماشومانو میندې او پلرونو هم په دې اړه شکایتونه کوي، خو حکومت ورته پام نه کوي. د اتحادیه له حکومته د دغو تړل شو سکولونو د بیا خلاصولو غوښتنه کوي. تفصیل د رابیا اکرم خان نورو.
د قبایلی سیمو د کمیونټی یا بنیادی سکړو سکولونو اتحادیه وای چې کال 2009 راسي په ټولو قبایلی سیمو کې کمیونټی سکولونه بند پراته دي، چې له وجې د زده کوونکو په خاص توګه د جنکو تعلیم متاثره شوی دی. مشالیو سره په خبرو کې د کمیونټی یا بنیادی سکړو سکولونو اتحادیه مشر صادق احمد وویل چې په قبایلی سیمو کې سده پاسه 950 کمیونټی سکولونه وو چې پکې وو شاخ واشپېته سکولونه په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې زده کړې ورکوي.
زیات ضرورت په پاټا کې چې دا څنګه نه دینه زیات ورکړل شي. پاټا په ډیره پسماندہ پاتې شو تعلیم په لحاظ باندې، بیا چې کوم علاقو کې دا کلوز ایریا دی او د دهشتګردۍ لهر پکې تیر شو، دې په بنیاد باندې خو غوړه نورم ضرورت دی چې مزید سکولونه ورکړل شي. په دې سکولونو کې تقریبا 66,000 سټوډنټانو سبق ویلو، په دې 956 سکولونو کې دا دې متاثر شوی دي.
د یادې اتحادیه یو بل غړي خیال ګل وای دی کې هیڅ شک نشته چې زده کوونکي د دې سکولونو د بندېدو له وجې متاثر دي، خو استادان هم سخت مشکل سره مخ دي.
مور پلارم دې باندې خفای هغه وی چیرې دا ماشومانو سره ظلم وشول او زیاتې وشول، دا کار چې د سکول نه د جټه بکړی شي او دلته مغزوي کې سکول نه دوباره کولاو شي. تنخواګانې مونږ لا شپې میاشتې اتم میاشتې کال بعد لس میاشتې بعد مونږ ته ملاویږي.
د خیبر ایجنسی د ملاګوري تحصیل یو ځای خبریال شاهد وای چې د دې علاقې شاخوا 300 جنکو د کمیونټی سکول نه ابتدایي سکرتر لاسه کولې.
تقریبا 300 پورې ماشومان دینه متاثر شوي دي. لاروال دین چې کوم نه بیا خپل بچي د دې علاقو ته نه پری نو دی وجه چې کوم نه دغه جنکو په اړه متبادل هیڅ قسم ذریعہ نشته، دې له وجه چې کوم نه دغه 300 ماشومان سکول پر وسته باندې مجبور دي.
کله چې په دې باب له مشال ریډیو د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت مشر عباس خان سره رابطه وکړه، نو مصروفیت له وجه نه موري خبرو نه کړې شوې. یاد وزارت یو چارواکی په وینا چې په قبایلی سیمو کې کمیونټی سکولونه په عارضي توګه د نام نه لوجه بند کړی شي، پسې کې ځینې سکولونه سکړي ورکول شروع کړي دي.
په پاکستان کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي د هیواد د نرخصیانو لپاره د وړیا زده کړو د یو پروګرام پیلولو پریکړه کړې ده. نرخصیانو د پوهنتون په دغه اقدام د خوشحالۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې دوی لپاره باید له پرایمري کچې څخه د زده کړو موقع برابر کړل شي. تفصیل شبیر احمد جان په رپورټ کې.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یو اعلامیه تر مخه چې روان کال نه په ټول ملک کې نرخصیان کولی شي چې دوی سره داخلي واخلي او زده کړې ترلاسه کړي. په دې حقله قمر نسیم چې خیبر پښتونخوا کې د نرخصیانو د حقونو او خیګړو لپاره هلې ځلې کوي او د یو غیر سرکاري تنظیم مشر هم دی، وایي چې د پوهنتون چارواکو دوی ته دغه پروګرام کې د لیکچر ورکولو وړاندیز هم کړی دی چې دوی قبول کړی دی.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چې کوم دینو دا پروگرام شروع کړی دی د خواجه سراو حواله سره، چې په دې باندې دا غي د خواجه سراو د پاره د میټریکولیشن د نواله چې چا تعلیمي هغه نمبر او یونیورسٹی لیول پورې باغی تغیفي تعلیم ورکړي. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی د خدمات هم یو اخر کړی دی په تور ویزیټینګ لیکچرر هغه ما قبول کړی هم دی.
نو موږ وایو چې دغه پروجیکټ د لاندې با هغه نرخصیان چې لسم جمعه ته پاس کړی وي کولی شي چې دغه تلکي داخلي واخلي او خپل زده کړې ترلاسه کړي. جاتوی چې نرخصیانو کې ډېر کم خلک داسې لري چې تر لسم جمعه سبق ویل دي، نو باید د پاکستان حکومت د نرخصیانو لپاره د وړومبي بنیادی یا پرایمری زده کړو لپاره هم هلې ځلې وکړي. بلخوا پیښور کې د نرخصیانو د تنظیم یو مشره لیلا د یاد پوهنتون دا ګام ستایي او وایي چې د تعلیم د رڼا نه کم نرخصیان محروم دي، نو هغوی به د دې نه ګټه ترلاسه کړي.
تعلیم او شریدو پکار دی. تعلیم کو مطلب دار چې پټ استر کې کولا ویدل دی او پټ استر کې کولوشي نو انسان ته نظر لګي هر څه ته ښکاری. ځکه چې زمون خو جسرا چې سمره دي نو هغه اغه عمر کې د کور نه روزي چې هغه دا تعلیم هغه ټیم دا ونه ځای شي.
د پامول دا چې دین وړاندې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د ټول ملک په ټیکنیکل تعلیم ادارو کې هم د نرخصیانو لپاره د ویړیا زده کړو اعلان شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په سرکاري ټیکنیکل کالج یکاغون مومندو کې د مایننګ ټیکنالوژي یا مدني علم حاصلونکي غوښتنه کوي چې ایته د نصابي کتابونه ورکړل شي. دا زده کوونکي وایي چې هغه یا د ټیکنالوژي کې داخله د دې لپاره کړی و چې په مومندو کې د مدنیاتو غنې ذخیرې موجود دي او هغه غواړي چې په تکنیکی بنیادونو دا راوباسي. تفصیل د شانواز ترکسي په ریپورت کې اورو.
د ټیکنیکل کالج اکاونټ د ماینې ټیکنالوژي یا د مدنیاتو زده کوونکي وایي چې هغوی ته سږ کال کتابونه نه دي ورکړی شوي. دوی وایي چې هغوی دې کتابونو پسې بازارونو ته هم تللي دي، ولې بیا هم دغه کتابونه نه میلاویږي. دا یاد ټیکنالوژي لپاره په ګرده فاټا کې، په باجوړ او مهمندو کې، ولې په ګرده خیبر پښتونخوا کې یوازې د بونیر په کالجونو کې دغه مرکزونه شته او دا زده کړې په مهمندو کې پروسه کال شروع شوي. نو د داخل شوو ځوانانو شمیر هم ډیر کم دی.
زما نوم یار محمد خان دی. کتابونه خو بېخي اړو شته، هم لیدلې هم. خدا زموږ ټیچران خو الحمدلله ډېر ښه دي، ځکه چې دې محنت کې ولته کور کې د خپل نوټس جوړ کې مونږ ته پڑھاوي جیالوجي. نن خو سبا دور د مایننګ دی کنه، ځکه بس مونږ خو ته ما نن هم یو لیک راوست ایڈمیشن د پاره، ما وت کلی کې ډیر زیات کوشش مونږ.
یو بل زده کوونکی وایي چې هغه کله په مایننګ ټیکنالوژي کې داخله کړی و، نو دا به ورته عجیب شان زده کړی لګی دی. ولې اوس چې په زده کړو کې دویم کال روان دی، نو ورته معلومه شو چې د مدنیاتو زده کړې ډیرې ښې دي.
زما نوم عبدالله دی. دلته کلاس والی کور ته لاړ شي، کس بک ګوري، مطمئن شي چې سیو استاد خو دا دوباره ریپیټ کړي، نو په هغه باندې ډیر زیات پیشي. نو چې بک نه، نو مونږ د ټیچر دلته کې کلاس لې، هغه ډیره زیاته خواري کوي. نت نه دا ګوري مونږ دا کوي بار مونږ ډیرو دکانداران دا غي وچ یاره داسې دا مونږ پی جنوم نه.
دا ماینینګ ټیکنالوژي استاد یا لیکچرر حیدر علی شاول چې هغه کوشش کوي چې د دې ځوانانو لپاره کتابونه پیدا کړي. نو په دې لړ کې هغه د پنجاب د یو ټیکنیکل کالج سره هم رابطه کړي.
دا ټیکنالوژي فرست ټایم دلته کې راون شو کنه، نو دوی وژن دلته بوکس کم دی. ایون چې پاکستان کې زیات تر ماینینګ نشته، په ډیګری لول باندې نشته، په ډیپلوما لول باندې نشته. نو دوی وژن دلته مسله وا فرست کې مونږ ته منډواله وا اوس هم لګي یو یو چکوال کې مو غکړی دی، آرډر مور کړی دی، او سره خبره کړی ما سیستم را ته برابر کی چې تاسو سره لګی موږ پس بخپله درشو. نو ان شاء الله زر بو شي، یو هفته ټیم دی غشت دی، نیکست ویک کې به ان شاء الله کمپلیټ شي.
د حیدر علی شاه په وینا چې د ماینینګ ټیکنالوژي سبق درې کال دی، ولې د حقوقي سره پروس کال 10 دکړې شروع شوی، او دی وای چې هغه سره د دویم کال د زدکون کشمیر 15 وش، ولې د اول کال د زدکون کشمیر 15 دی. خو لا هم ځوانان راځي او په اول کال کې داخله کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د بلوچستان ماسوران وای د حکومت له خوا په سرکاري ملاسمتونو کې د دوی لپاره ټاکل شوې کوټه په سمه توګه نه عملی کیږي، چې په خبرې لوبچې ډېر ماسوران د بیروزګاری او لکړاونو ډک ژوند تیروي. دوی له حکومت غواړي چې ماسورانو ته د روزګار موقع برابرولو په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملی کړي. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د امدر مازوران بلوچستان مشرانو تیره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د صوبې په یوه سرکاري محکمه کې هم و مازوران ته پر خپل کوټه باندې ملازمت نه ورکول کیږي. د امدر مازوران بلوچستان سرمنشي عطا محمد ملا خیل و مشال ریډیو ته وویل
په بلوچستان کې مازور مجبور دي، یا به سوال کوي یا به د چا کورو ته محتاج دي، کوچنیان یې ګره راوځي مجبورن. 2% کوټه وه، حالانکه په 4 دسمبر 5% شوله. مشر وزیر اعلی دا وعده وکړل چې کوټه موږ اخبار ورکو. تقریبا یو کال وسو دغه لا باوجود هم مز کوټه نه ملاویږي. د دې مازوران عالمی دین د ورځ لپاره به مزو اسلام آباد ته، په اسلام آباد کې به یو میسیا جوړو.
پر دې محل په دواړو سترګونا بنا افس برکت زیات کړه چې د حکومت د بغوري لامل دوی د سختو کړهونو سره مخامخ دي.
سو وایي سو دفترانو ته ورغله ان چې ورسمه دا جواب راکې چې تا تعلیم سو دی، زما تعلیم ته څه کوي، زخ مازوران زما حق دی. په پاکستان کې بیا افس په دواړو سترګونو گو مازور ی تاغه ست کم تعلیم غواړي. زه سار ټیم بازار ته په دا مازور راځم، د یو د بل په مدد باندې گزاره کوم، بچان می دي دا پاغه ساتم. خو د ګورمنټ خوسته هیڅ چا دا خبر زمر نه دی کړی چې دا اپیزان دا مازور دا پر دال څنګه په دا بازار کې ګرځي.
په دې ترس کې خپل د امدر د مازوران صوبای صدر سمی الله سبزی راته اول چې حکومت د دوی سره کړی اجمنه پوره کړی نه دی.
ګورنمنټ بالکل نظر انداز کړی یم کم چې دا حیوانانو سره سلوک کیږي اکر او مونږ سره اختیار کړده. نو د ګورنمنټ نه چې کوم زموږ مطالبه ده چې مونږ ته به زموږ حق رسول کیږي. کدا سی ونه شو نو 3 دسمبر چې کوم زموږ عالمی ورځ ده چې مونږ به ټوله د اسلام آباد چې کمپرنس کلب ده اکه بنیسو الته به زموږ احتجاج ریکارډ کیږي.
نو مړي زیاته کړه حکومت د مازوران پر کوټه باندې په سمه توګه عمل وکړي نو په صبح کې به یو مازور هم بیروزګاره پاتې نشي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري تیر کال په سرکاري ملازمتونو کې د مازورانو برخه یا کوټه د 2.5% ته لوړه کړې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو اور او سی او رپورٹ دا کرکٹ پاڑا. دا پاکستان دا کرکٹ بورڈ مشر نجم سیٹی وائی چې افغان کرکٹ لو ٹیم نومیالے لوبغاڑے راشد خان با په 2013 کال کې د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په مقابلو کې برخه واخلي. پاکستان سپر لیگ د دې هیواد کورنۍ کرکټ لیگ دی چې په 2015 کال کې پیل شوی او ټاکل شوی چې په روان کال کې درې پړاو ترسره شي. تر راشد مخکې یو بل افغان لوبغاړی محمد نبی عیسی خیل د پاکستان سپر لیگ په مقابلو کې برخه اخیستې ده. په دې اړه تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د ځینو نورو بهرنیو کرکټ لوبغاړو تر څنګ به د افغان کرکټ ټیم نامتو لوبغاړی راشد خان هم په 2013 میلادي کال کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو په دریم پړاو کې برخه واخلي. د دغه کرکټ بورډ مشر نجیم سیټی د شنبې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼې په یو پیغام کې په دغه سیالیو کې د راشد خان د لوبېدو پخلی کړی. وایي پر راشد خان سربیره به د کرکټ د نړۍ نومیالي لوبغاړي لکه جی پی ډومینی، کریس لین، مایکل جانسن، انجلیو میتھیوز او ایون لیوس د پاکستان سپر لیگ 2013 برخه شي. د پاکستان سپر لیگ شل اوریز لوبې په 2015 میلادي کال کې پیل شوې او ټاکل شوې ده چې په 2013 میلادي کال کې دریم پړاو ترسره شي. که سوم د دغه لیگ په لومړیو دو پړاوونو کې 5 لوبډلو اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینګز، لاهور قلندرز، پېښور زلمی او کوئټه ګلیډیټرز برخه لرله. خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دغه لیگ په دریم پړاو کې به د ملتان سلطانز په نوم یو بل ټیم هم زیات شي چې ورسره بدل لوبیدونکي ټیمونو شمېر شپږو ته ورسیږي. تر راشد خان مخکې د افغان کرکټ ټیم پخوانی کپتان او تکړه لوبغاړی نبی عیسی خیل د پاکستان سپر لیگ په لومړي پړاو کې برخه اخیستې وه. د پاکستان کرکټ ټیم د اوسني کپتان سرفراز احمد په کپتانۍ د کوئټه ګلیډیټرز ټیم لخوا لوبېدلی و چې ټیم د لومړي پړاو پایلو پته هم وتلی و. که څه هم پاکستان سپر لیگ دغه هیواد کورنۍ کرکټ لیگ دی، خو په پاکستان کې د امنیتي وضعیت له امله دغه لوبې هر کال په دوبۍ کې کیږي. خو سربیره پر دې دغه لیگ د دویم پړاو پایلو په لاهور کې وشوه چې د پېښور زلمی ټیم پکې اسلام آباد یونایټیډ ته ماتې ورکړه او پایلو به یې وګټله. که څه هم د پاکستان سپر لیگ رسمي فیسبوک پاڼې هم پر دغه پاڼې د راشد خان د تصویر په خپرولو په دغه لیگ کې دغه د ګډون پخلی کړی، خو راشد خان او یا هم افغان کرکټ بورډ لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان د پاکستان تر سپر لیگ مخکې د هند په آی پی ایل، د ویسټ انډیز په سی پی ایل کرکټ لیګونو کې ګډون کړی او ویل کېږي چې هغه به د آسټرالیا په بګ بیش او د بنګلادیش د بی پی ایل کرکټ لیگ پر روانو پړاوونو کې هم ګډون وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته اوس بعد خبرونه په اخره کې یو سل بیا د نجیب امیر نه لند خبرونه وورو.
نن ورځې وروستي مهم خبر نه. نن جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې په پېښور کې د فاټا د اصلاحات پړی وټول کندیزه غونډه رابللې وه چې پکې په متفقه ډول د مرکزي حکومت نه غوښتنه وشوه چې د 2013 کال له ټول ټاکنو وړاندې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او د فاټا انتظامي او سیاسي اختیارات د وزیر اعلی ته وسپارل شي. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشران هم ګډون وکړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د انتخاباتي اصلاحاتو بل باندې لاسلیک کړی چې تر مخه یو ستاسو یو سیاسي ګوند مشري هغه کس هم کولای شي چې د سترې محکمې لخوا نه اعلان شوی. د دې قانون په ګټه اخیستو نواز شریف نن یو واری بیا د مسلم لیگ نون ګوند مشري خپل کړه. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خانن په مردان کې مشال لډیو ته وویل چې د پښتونخوا په زندانونو کې د قیدیانو د تعلیم او تربیه لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د پښتونخوا په زندانونو کې دا پروسه د ویژن 21 په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته پیل شوې ده. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د امریکې په دورځني سفر روان شوی دی. نوموړی به په دې سفر کې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او د قومي سلامتۍ له صلاحکار میک ماستر سره لیدو کاته کوي. د اروپایي پارلمان غړو د روان کال د سخروب جایزې لپاره نوماندان اعلان کړي چې پکې یو عیسوي پاکستانی آسیا بیبي هم شامل ده. نوموړي ته په 2010 کال کې د توهین رسالت د قانون له مخې د مرګ سزا ورول شوې وه. سویډنۍ اکاډمۍ نن د فزیکس په څانګه کې د 2010 کال د نوبل انعام ګټونکي اعلان کړ. دا په روانه اونۍ کې د نوبل دوهم اعلان دی. په یاده څانګه کې دا جایزه سخکار امریکایي ساینس پوهانو ته ورکړل شوې ده. او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس او دغه هیواد د پوز مشر جنرال جوزف ډنفرد نن د کانګرس د پوزي خدماتو کمیټې ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولس مشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژي په حق له معلومات ورکوي. او امریکایي چارواکي وایي په لاس ویګاس ښار کې په ډزو د وژل شوو کسانو شمېره 950 ته رسېدلې ده او 520 نور ژوبل.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار اساق امیری درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.